سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړئ. پیل په دې سات خبرونو کوو. په تورخم کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ یو ځل بیا نښته شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پرون پاکستانی پوځیانو د ملکي خلکو پر کورونو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یوه ښځه او دوه ماشومان ووژل شول. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانې پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي. قانې په یو بیان کې همدا ویلي چې پرون ماسپښین پاکستاني پوځیانو د ګورګي په سیمه کې د افغانستان پر لور ډزې وکړې چې د دوی ځواکونو له دفاعي ځواب سره مخ شو. قانې ټینګار وکړ چې د دوی ځواکونه به په هر ډول شرایطو کې له خپلې خاورې دفاع کوي. د لومړنیو راپورونو له مخې نښته وروسته له هغه رامنځته شوې چې پاکستاني ځواکونو تورخم ته څیرمه د ګورګي په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې د جوړولو هڅه وکړه چې وسلوالو طالبانو یې مخالفت وکړ. په راپور کې به موږ پر مسلې تمرکز وکړو، وروستۍ تازه معلومات تعقیبو او تاسو ته به وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ماشومان ته د ګوزان یا پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکول کیږي. دا کمپاین نور هم دوام لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د روان میلادي کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې د پولیو د یو لسو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د پولیو د دوه نوي مثبتې پیښې د تیرو دوه اونیو کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې ثبت شوې دي. د دې سازمان په وینا تیر دوه زرو درویشتم کال په افغانستان کې د پولیو شپک مثبت پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو د واکسین د روان کمپاین په ترڅ کې چې له دوشنبه راهیسې پیل شوی، په پام کې د څه کم 2.5 میلیونه ماشومان واکسین شي. د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه په پاکستان کې هم د روان کال له پیل راهیسې د پولیو د 14 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. د ماشومانو ګوزان یا فلج یوه ویروسي او ساري ناروغي ده چې کولی شي ماشوم د تل لپاره فلج او ان د مړینې سبب یې شي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارین ډیګر وای د افغانستان لپاره د نړیوال بانک له نوي رئیس فارس حداد زیرو سره یې د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. نوموړی پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې دغه کتنه راغنده یاد کړې او ویلې دي چې دا د ښځو پر ملکیت او د ښځو په مشرۍ سوداګري باندې د ځواکمن تمرکز او ټینګار ستاینه کوي. اغلی ډیګر وای د افغانستان اقتصاد د ټولو خلکو هڅو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د قطر له پلازمینې دوحې څخه فعالیت مخ ته وړي، خو میرمن ډیګر نه دی ویلي چې دغه کتنه کله او چیرته ترسره شوې ده. نړیوال بانک لس ورځې مخکې اعلان وکړ چې فارس حداد زیرو د افغانستان لپاره د دې بانک د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. نوموړی له دې مخکې په نیپال، مالدیو او سریلانکا کې د دې بانک د رئیس په توګه دنده ترسره کړې. پاکستانی لوري د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. په تورخم کې د پاکستان د ایالتي تحقیقاتي ادارې مرستیال یاسر خان مشال رادیو ته ویل چې دوی ته نن سهار د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو امر وشو چې پر اساس یې دوی خپل دفترونه خلاص کړل او په دروازې به د مسافرو تګ راتګ ډېر ژر پیل شي. په تورخم کې یو امنیتي چارواکي د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې تیره شپه شاوخوا یوه بجه د پاکستان او افغان طالبانو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د خبرو په پایله کې دا پریکړه وشوه او دغه راز موافقه وشوه چې پر دې دروازې د دواړو لورو د هر ډول تعمیراتو له جوړولو مخکې به یو بل ته خبر ورکول کیږي. د تورخم دروازه پرون وروسته له هغه وتړل شوه چې په غور کې سیمه کې د دواړو ترمنځ نښتې رامنځته شوې وې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي وو چې په سیمه کې د ولسي وګړو پر کورونو د پاکستانی پوځیانو په ډزو کې یو ښځه او دوه ماشومان وژل شوی دي. پاکستانی چارواکو بیا ویلي چې نښتې هغه وخت پیل شوې چې افغان طالبانو په دې سیمه کې یوه پوسته جوړوله او ځواکونو یې مخه ونیوله. د دوی په خبره په دې نښتو کې د پاکستانی ملیشو درې غړي ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي. د سنگلوري بلګرود د سیمې یوه ولسوالۍ یې نږدې په بشپړه توګه له اوسیدونکو خالی شوې ده. د سیمې والي ویچسلا ګلادکوف نن سه شنبه سهار وختي په ټلګرام چینل په یوه بیان کې لیکلي چې له 11,000 زیاتو کسانو چې دا د کراسنو یاروش د ولسوالۍ نږدې ټول نفوس دی سیمه یې تخلیه کړې ده. د هغه په خبره شاوخوا زر کسان په موقتی سرپناو کې ځای پر ځای شوي دي. ویل کېږي له جګړو مخکې د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو شمیر شاوخوا 14,000 کسانو ته رسېده. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی ځواکونه د بلګرود په کاونډ کورسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي. په هغه ویډیو کې چې اوکراینی ځواکونو پرون د 1 اګست په 12 خپره کړې پکې ښکاري چې دوی د کورسک په مرکز سوجا کې ګرځي راګرځي. د دغه ویډیو دقیقه نیټه نه ده څرګنده، خو پکې اوکراینی پوځیانو خبر ورکړی چې وایي دوی تر اوسه له روسي ځواکونو سره نه دي مخامخ شوي. دا خبرونه زه فرشته سهاک د شفیق یار په تخنیکی همکاری درته وړاندې کوم. را سره اوسئ. وړاندې به په خپرونه کې را سره واورئ چې په افغانستان کې د پولیو د پیښې ډېرې شوې دي. او دا به واورئ چې په قندهار ولایت کې خلکو د اوبو د نشوالي نه هم شکایت کوي.
په کلي کې موږ نهسته، موږ دغه بل کلي ته را روان یو. دلته دا اوبه خیریه بنسټ والا دا ځای جوړ کړی دی، موږ دا ځای اوبه وړو. نو دولت نه لونه راته چیر کړي دي، هغه په داسې بهره کوي چې موږ یوه توفیق نه لرو.
په خپرونه کې نور مطالب هم درته لرو. نړۍ ته به هم سر ورکاره کړو. را سره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
تاسو زموږ غکله ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د راپورونو برخه ته ورزو. د روغتیا نړیوال سازمان وی پر روان 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج یو لس مثبت پیښې ثبت کړې دي. دغه سازمان پرون دوشنبه په خپل نوی راپور کې ویلي سره له دې چې تیر کال په افغانستان کې د دغه ویروس شپږ مثبت پیښې ثبت کړې وي، خو پر روان کال کې یوازې په 13 اونۍ کې په هلمند او کندهار ولایتونو کې 2 مثبت پیښې ثبت شوې دي. ځینې کورنۍ چې ماشومان په پولیو اخته دی وای سره لدې چې ماشومان واکسین شوي خو بیا هم پولیو اخته شوي دي. نورحال عبدس پوګمۍ را کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین 4 ورځنی کمپاین نن سیشن به پای ته رسیږي، د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو 11 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون دوشنبه د اګست په 12 په یو نوي راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د دې ویروس شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو په 2024 کال کې یوازې 13 اونۍ کې 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یاد سازمان د معلوماتو له مخې دغه 2 پیښې په هلمند او کندهار ولایتونو کې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز په پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د ځینو مثبتو پیښو د لیدل کېدو خبر ورکړی. د دې سازمان په خبره په 2024 کال کې په پاکستان کې د پولیو 14 پیښې، په یمن کې 33 او په سومالیا کې 3 پیښې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې وا په افغانستان کې د پولیو په دې 4 ورځنی کمپاین کې 2.4 میلیون هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وو. په همدې حال کې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان یې په پولیو اخته شوي وایي سره له دې چې ماشومانو یې واکسین کړی و خو بیا هم په پولیو اخته شوي. د کونړ ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل لور یې 8 میاشتې مخکې سره له دې چې د 15 کلونو په کم عمر کې یې دا واکسین ترلاسه کړی و په پولیو اخته شوي. هغه وایي چې یاد لور یې اوس 10 کلنه ده.
او
د نورستان ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل درې میاشتې مخکې یې دوه نیم کلنه لور په دې ناروغۍ اخته شوې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ایستل او د پولیو ضد واکسینو ته د نه لاسرسي له امله په افغانستان کې د ماشومانو د پولیو یا فلج کېدو ګواښ زیاتولی شي. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تېره اونۍ رسنیو ته وویل چې د روان کال له پیله تر جولای میاشتې پورې د دوه ملي کمپاینونو او درې فرعي کمپاینونو په ګډون د پولیو د واکسین 15 کمپاینونه ترسره شوي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د مخنیوي یوازینۍ لار یې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکول دي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په لمنځه وړلو نه دي بریالي شوي.
په راپور کې مو اوریده چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې پروان 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو یا فلج یوولس نوې پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه مو د افغانستان د پولیو له منځه وړلو پروګرام د مخابراتو پخوانی مسؤول سید کمال شاه سره اړیکه نیولې ده. هغه را سره په خبرونه کې ده، له هغې نه به وپوښتو. اغلی کمال شاه، تاسو را سره یاستئ؟ سلامونه. پایل به وکړو په سوالونو. زه په پایل کې درنه پوښتنه کوم چې سره له دې چې کلونه کېږي مونږ په افغانستان کې اورو چې د پولیو پر وړاندې جدي مبارزه روانه ده، کمپاین روان ده، خو علتونه څه دي چې لا هم پیښې زیاتېږي او پولیو په بشپړ ډول منځ نه ده تللی په افغانستان کې؟
افغانستان کې کوم تاسو وګورو ډېرې ستونزې په بېلابېلو وختونو کې په افغانستان کې پاتې شوي دي، او دا ستونزې او خنډونه د دې لامل شوي دي چې د پولیو ناروغي له منځه وړل تر اوسه پورې په افغانستان کې د هدف ته افغانستان نه دی رسېدلی. په خوا کې جنګونه وو، د جنګونو په ترڅ کې ټولو سیمو ته لاسرسی او له پولیو واکسین سره مخالفتونه یا د خلکو ناکافي پوهاوی، دا هغه علتونه دي چې تر اوسه افغانستان او د افغانستان ماشومان له دې ناروغۍ کړي.
اغلی کمال شاه، که دا راته ووایي چې څنګه چې مونږ پوهیږو پخوا د جمهوریت په وخت کې هم طالبانو په ډیرو کلو کې کور په کور د واکسین د کمپاین مخنیوی کوه، محدودیتونه ډیر زیات و، خنډونه ډیر زیات و د کمپاین د واکسین د کمپاین په مخ کې. اوس چې دوی خپله په واک کې دي، نو تاسو څه وایي چې آیا د دې کمپاین نه په کومه اندازه په کومه کچه جدي نظارت کیږي که نه کیږي، او څه باید وشي د دې لپاره؟
د پخوا په پرتله خو اوس د پولیو له منځه وړلو ته زمینه په دې ښه مساعده ده چې جنګ و جګړه نشته ده، او که چیرې هلته د واکسین کمونه وي هغه کلو ته او لرو پرتو کلو ته رسیدګي کولای شي. پخوا خو هلته یو حکومت به نه و، دوه به و، یوه ساحه به و، بیا به د بل واک ساحه شروع کېده، نو دا ډېر زیات یو ستونزمن کار و. هلته بیا نه نظارت کېدای شوای، نه هلته ارزیابي د پروګرام کېدای شوای. خو اوس دا ټول شیان شته دي، یعنی اوس که د پولیو له منځه وړلو پروګرام وغواړي د خپل پروګرام ډېر ښه ارزیابي کولای شي، نظارت یې کولای شي تر څو په ښه ډول سره تطبیق شي. خو متاسفانه په افغانستان کې پولیو له منځه وړلو پروګرام برنامه دوی باید حالت ته په کتو سره خپل برنامه جوړه کړي، اوسني حالت ته په کتو سره داسې ستراتیجي جوړه کړي چې دوی تر هر ماشومه پورې ورسیږي. او که چیرې په ځینو سیمو کې کور په کور کمپاین ته اجازه نه وي، دوی بدیلې لارې باید ولټوي، ځکه په افغانستان کې د واکسین په تطبیق باندې بندیز نشته. نو دا اوس مسؤلیت د هغو ارګانونو جوړېږي چې په دې برخه کې کار کوي، چې دوی کومې بدیلې لارې لټوي تر څو ټولو ماشومانو ته ورسیږي.
که وګورو د افغانستان شاوخوا ګاونډیو ملکونو کې هم دغه پیښې مخ په زیاتېدو دي. که وګورو ګاونډي هیواد پاکستان ته، دلته هم د پولیو 14 پیښې ثبت شوي دي، نو دا به څومره د نړۍ په سطحه د ګاونډیو هیوادونو په سطحه د دې ویروس په خپرېدو کې څومره، یعنې د تاسو په اندازه دا پیښې بلا نور څومره زیاتې شي؟
ولا سخ کال خو سیوفنی په خو ته ګورو که افغانستان کې دی که پاکستان کې دی دا یو ښه خبر نه دی. ښه خبر په دې نه دی څومره چې د پولیو پیښې زیاتېږي هغومره دا ګواښ نه یوازې په همدې هېوادونو کې ماشومانو ته زیاتېږي دا ګواښ او د لږ ډېرو پیښو سبب کېدای شي. دې تر څنګ له دې هېوادونو که د افغانستان دی او که پاکستان دی له دې هېوادونو نه خلک سفر کوي نورو هېوادونو ته د نړۍ هر کونج ته نو دا وایرس دوی له ځان سره انتقالولی شي د نړۍ نورو برخو ته او هلته ماشومان ته اخته کېدای شي. همځکه خو ویل کېږي چې د پولیو یو ناروغ هم د نړۍ په هر کونج کې پاتې وي د ټول نړۍ ماشومانو ته دا ګواښ دی. نو طبعا دا ګواښ به زیات وي او بېرته را کنټرولول یې هم داسې اسانه نه ده چې په یو کال کې به بېرته دا ناروغي دا پیښې ټیټ لیول ته راوړل شي. دا ډېر سخت کار ته اړتیا لري او ښه په کیفیت سره کمپاینونه او د پروګرام ټول اړخونه که هغه د پروګرام تطبیق ته که هغه د عامه پوهاوي برخه ده په دې کې ډېر جدي اقداماتو ته اړتیا لیدل کېږي.
مننه. یوه وروستۍ پوښتنه دا چې په دې برخه کې د خلکو همکاري څومره مهمه ده؟ خلک څه کولی شي؟ کوم کارونه لازم دي که تاسو غواړئ د ازادي راډیو له لارې خلکو ته کوم سپارښتنې که مهمه یې ورته وکړئ؟
تر ټولو مهمه خو د خلکو پوهاوی دی. کم ارګانونه چې د خلکو د پولیو پروګرام لپاره د خلکو د پوهاوي په برخه کې کار کوي دا د دوی مسؤلیت دی چې دوی د هېواد کې شته رسنیو له لارې تر خلکو پوهاوی ورسوي. د دې تر څنګ هلته هغه کسان دوی ښکیل کړي چې هغه مخور وي په خلکو باندې خبره تاثیر کوي او له دې شي نور تېرېدل په کار دي. که چېرې دوی یو پالیسي دوه درې څلور کاله مخکې جوړه کړې وي او هغې کار نه وي ورکړی دوی باید نوښتګر واوسي نوې پالیسي نوې ستراتیژي وي جوړ کړي هر هغه کار نه کار واخلي له هرې هغې لارې نه کار واخلي چې هغه هلته کار ورکوي په افغانستان کې. ځکه داسې نه شي کېدای چې یو کار دی په نایجیریا کې به ښه نتیجه ورکړي وي هغه د په افغانستان کې هم ښه نتیجه ورکړي. دا هېڅکله نه شي کېدای. افغانستان له نورو هېوادونو فرق لري. په افغانستان کې هغه پالیسي او ستراتیژي هېڅ کار نه ورکوي چې دوی یې له نورو هېوادونو راوړي او دلته کاپي پیسټ کوي. د افغانستان حالت به په نظر کې نیول پکار وي. د پوهاوي لپاره له خلکو سره تماس پکار دی. خلکو ورته بیا بیا ورتګ پکار دی او خلک د واکسین په ګټو پوهول پکار دی.
ډېره زیاته مننه.
خلک ډېر کومک وکړي.
کور ودان کور ودان. سید کمال شاه د افغانستان د پولیو له منځه وړلو پروګرام د مخابراتو پخوانی مسؤول د تلیفون په کرښه را سره وو. تاسو را سره مل اوسئ. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. ورزو د خبرونې بل راپور ته د طالب ځواکونو او پاکستانی پوله ساتونکو ترمنځ د تېرې ورځې نښتې له امله لا هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده. د تورخم ښارګوټي ته څیرمه د ځینو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د نښتې له امله لا هم په تورخم ښارګوټي کې وضعیت عادي شوی نه دی. نور حال فیروز عزیزي را کوي.
تورخم ته څیرمه د غړکی په سیمه کې د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د تیر ماښام جګړه که څه هم پای ته رسېدلې خو د سیمې اوسیدونکي وایي دغلته وضعیت لا هم عادي نه دی او هر لحظه د جګړې د بیا پیل کېدو ویره سته. دوی وایي د جګړې له امله تیر ماښام د تورخم تړل سوې دروازه لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره نه ده پرانیستل سوې. د غړکی سیمې یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دخل کو رفتامت نشتا لگاڑی میں رفتامت نشتا ٹرانسپورٹی سسٹم ہم بند ہے گیٹ بند ہے دکانوں ہم بند ہے تورخم خارگوٹی کے اسرائیلی حالات تھے ډېر رش هم کم شوی دی. جګړه خو د مازدیګر ماښام نه چې شروع شوې تر یوې بجې د شپې پورې پسې جګړه وه. بعد د هغې نه نو جګړه فلال پسې نه شو ویلی چې جګړه پای ته رسېدلې نه د اخوا نه کومه خبره شوه نه د اخوا.
د تورخم خرګوټي یو اوسیدونکي فرمان شاه وویل چې د ده په ګډون د یادې سیمې ټولې میشتې کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي.
بالکل ټول زما اول خپل افغان فامیل وته یوازنی زه په کور کې پاتې وم نور م فامیل ټول ایستلی وو خو اوس بېرته لږ لږ خلک راغله کورونو ته بېرته راستانه شو. دروازه تر اوسه پورې تړلې ده دوه خواو نه نو امکانات شته دی ځکه چې اوسه پورې هغسې خلک لېنې ډرنه شوي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې جګړه کې د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته د ملکي خلکو کورونه په نښه سوي چې له امله یې درې کسان وژل سوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د والي د دفتر له لوري په خپره سوې خبر پاڼه کې د وژل سویو کسانو شمېر دوه یاد سوی او پکې ویل سوي چې د دغه نښتې له امله درې ملکیان ټپیان سوي دي. خو د سیمې خلک وایي په غوړکي سیمه کې د یوې کورنۍ درې غړي چې یوه یې میرمن او دوه ماشومان دي وژل سوي او د همدې کورنۍ یو بل غړی سخت ټپي سوی دی. د ننګرهار د والي د دفتر له لوري په خبره سوي خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې دغه نښته وروسته له هغې پیل سوه چې په غوړکي سیمه کې طالب ځواکونو پوسته پراخوله خو د پاکستان له لوري پرې ډزې وسوې او دوی هم بالمثله حمله ترسره کړه. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه نښتې له امله وسوه کورنۍ بې ځایه سوي او دغه کورنیو ته د عاجلو مرستو د رسولو په هدف د بهرنیو مرستندویو ادارو له مسؤلینو سره ناسته هم ترسره سوې ده. پاکستاني لوري تر اوسه د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو امریکا غږ ته په تورخم کې ځینو پاکستاني سرچینو دغه نښته تایید کړې او دا یې هم ویلي چې د نښتې له امله مرګ ژوبله رسېدلې خو دقیق شمېر یې نه دی ښودلی. په تورخم کې د دواړو خواوو له لوري دا نښته داسې مهال کېږي چې تېره ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو لپاره د موقتي اسنادو د لرلو پر ضد د سوداګرو او موټر چلوونکو احتجاجي پرله دوام درلود. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا ځلې رسېدو وروسته په تېرو دریو کلونو کې وخت نا وخت د کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې سوي چې له امله یې دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو تر څنګ په ورځو ورځو د تورخم دروازه هم بنده پاتې سوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په دې برخه کې مو رسېدلې چې نړیواله موضوع راواخلو. ایران د لویدیځ غوښتنه چې اسرائیل ته د لګواښ څخه لاس واخلي رد کړې ده. تهران اسرائیل ته وروسته له هغه د غچ اخیستو ګواښ وکړ چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د حماس ډلې پخوانی سیاسي مشر اسماعیل هنیه په تهران کې په یوه برید کې چې اسرائیل یې مسؤول بلل شوی ووژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند د امریکا په شمول د یو شمېر لویدیځو هیوادونو دا غوښتنه له سیاسي منطق څخه لیرې لیدا. نور حال به په دې اړه زموږ همکار نوریاس نوری راکی.
ایران نن سه‌شنبه د لویدیز دا غوښتنه چې تهران د اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته اسرائیل ته د غچ اخیستنې له ګواښ څخه لاس واخلي رد کړه. د سخت دریځ حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، پخوانی سیاسي مشر اسماعیل هانیه له خپل یو ساتونکي سره د جولای په 1 په تهران کې په یوه برید کې چې اسرائیل مسؤول بلل شوی ووژل شو. نوموړی د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته تللی و. اسرائیل نه دا برید منلی او نه یې هم رد کړی دی، خو ایران چې د حماس کلک ملاتړی دی د هانیه د وژل کېدو پړه پر اسرائیل اچولې او ژمنه یې کړې ده چې غچ به یې واخلي. د ګواښ په سیمه کې د جګړې د لا پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د آزادې اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنعانی په یو بیان کې د لویدیز دا غوښتنه له سیاسي منطق څخه لرې بللې او ویلي دي چې هغه د نړیوالو قوانینو او اصولو سره په مخالفت کې ده او په ټوله کې له اسرائیل څخه عملي ملاتړ په ډاګه کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان دغه بیان وروسته له هغې خپروي چې متحدو ایالتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا پرون دوشنبه د اګست په 12 له ایران څخه وغوښتل چې پر اسرائیل د پوځي حملې له ګواښ څخه لاس واخلي. په همدې ورځ د بریتانیا صدراعظم کیر سټارمر او د جرمني صدراعظم اولاف شولز د ټلیفون لارې د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره خبرې وکړې. د بریتانیا د صدراعظم دفتر ویلي چې سټارمر له پزشکیان څخه وغوښتل چې پر اسرائیل له برید څخه لاس واخلي او ویلي دي چې جګړه د هیچا په ګټه نه ده. هغه همدارنګه د ایران ولسمشر ته ویلي چې دی د منځني ختیځ روان وضعیت ته ډېره اندېښنه لري او له ټولو اړخونو یې غوښتي دي چې په سیمه کې د جګړې د لا پراخېدو مخه ونیسي. د جرمني صدر اعظم هم د ایران له ولسمشر څخه ورته غوښتنه کړې او ویلي دي چې په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالو روانه لړۍ باید ودرول شي. د ایران له ولسمشر سره د بریتانیا د صدر اعظم له ټلیفوني خبرو وروسته د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا د ښاغلي پزشکان له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي جګړه د نړۍ په هر ګوټ کې د هیچا په ګټه نه ده، خو دولتونه حق لري چې د په خبره یوه یرغلګر ته سزا ورکړي. متحدو ایالاتونو پرون دوشنبه وویل چې له هغو استخباراتي ارزونو سره موافق ده چې ښایي ایران یا په منځني ختیځ کې د دې هیواد نیابتي ډلې په دې اونۍ کې پر اسرائیل برید وکړي. د امریکا د ملي امنیت ویان جان کربي خبر اعلان ته وویل ولسمشر جو بایدن له خپلو لویدیځو مهمو متحدینو سره په سیمه کې د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. لویدیځ ډیپلوماتان هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې جګړې له امله کړکېچ زیات شوی، سیمې ته د دې جګړې د لا پراخېدو مخه ونیسي. د حماس د روغتیایي چارواکو په وینا په غزې تړنګ کې د اسرائیل په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې له 8900 څخه زیات کسان وژل شوي دي. اسرائیل په غزه کې پوځي عملیات وروسته له هغې پیل کړل چې د حماس وسلوالو د تیر کال د اکتوبر په 10 د اسرائیل پر جنوب پراخ برید وکړ چې په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور یې یرغمل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان راپورونه درته لرو. ورزو د افغانستان کندهار ولایت ته کندهار ښار د یو شمېر سیمو اوسیدونکي وایي د څښاک پاک اوبو کموالي له امله ډېرو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د څښاک پاک اوبو راوړلو لپاره کیلومترونه مزل کوي او بیا تر ډېر انتظار وروسته اوبه ورته رسیږي. د طالبانو د حکومت د اوبو رسولو اداره هم مني چې د دې ولایت یوازې 15% اوسیدونکي د ښاري شبکو اوبو ته لاسرسی لري. د اړل سیمې زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
دلته ماشومان د اوبو له هغې ټانکۍ څخه ډبې ډکوي چې په سیمه کې د یوې مرستندوی موسسې لخوا جوړه شوې ده. د کندهار ښار په نهم ناحیه کې د غبرما او ټانکۍ یوازې د یو کلي د اوسیدونکو لپاره جوړه شوې، خو د څو نږدې کلو نور اوسیدونکي هم استفاده ورڅخه کوي. صدیق الله تر یو اوږده مزل وروسته یادې ټانکۍ ته ځان رسوي. دی وایي په سیمه کې د اوبو شبکه تېره شوې، خو د اقتصادي ستونزو له امله په پیسو د اوبو اخیستل یې له توانه لوړه خبره ده.
په کلي کې مو اوبه نشته، موږ د هغه بل کلي سره روان یو. دلته د اوبه خیریه بنسټ والا دا ځای جوړ کړی دی، موږ دا ځای اوبه وړو. نو دولت نه لونه را ته چیر کړی، هغه په داس بار کوي چې موږ وس توفیق نه لرو. هغه موږ د کور کرایه د کارونه چکو د کور کرایه او دا شانه د خیر منګری او بیره ته کړی په داس بار چې موږ وس نه لرو. یا باید را ته مو چې کی او یا یو څه دغه پک شو کی چې اوس را ته ارزانه کی بیا موږ دغه کو وس موږ دغه بل کلی سره روان دی. په ګاډیانو کې وبوړو نو د وبو مشکل به خډیر دی.
د سالم احمد او فیدا محمد په نمونه د کندهار ښار د نهمې ناحیه یو شمېر نور اوسیدونکي وایي په سیمه کې د پاکو اوبو سخت اړتیا ده او خلک نس کولای په پیسو اوبه رانیسي. نو ځکه د طالبانو حکومت باید ورته په وړیا ډول د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
څلور پنځه شپږ نسخې ته خلک دي د جې خواسته اوبه وړي. برما یواده نفوس پر ډېر دی، غریبان خلک دي. موږ سره باید نور کومکونه هم د اوبو په اساس وسی چې نور برمی وو او نور د خلک د راش کم سي. دا خلک بم وساس دلته براشي مقام سي. ګرمي ده، ګرمي ډېر زیات دی. په ګرمي کې به بيخي ډېر تکلیف دي اندواله.
دغه وب چې جز مشتخه دغه شاو خاصه پندش پر مسجد ته د ډېر ډېر فاصله څخه خلک راځي. د جزای څخه وبوړي پر دغه وب باندې د سرشت یعنی سار پر دلمانزه پر ټیمه چې موږ دغه وب رايلا کو بیا سار تر نو بجو پر د موږ وخت ورته یشت.
د تشاک د پاک وب ستونزه یوازې د کندهار شهر تر نه هم نهي پر محدود نه ده، بلکه د دې ولایت په ډیرو سیمو کې د امحال خلک د پاکو اوبو لنش سره مخ دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت او اوبو رسول ریاست مسولان هم مني چې د دې ولایت یوازې 15% اوسیدونکي د ښاري شبکو اوبو ته لاسرسی لري. د اوبو رسول ریاست تخنیکی امیر نیاز محمد مسلم وایي دوی په دې برخه کې ډیر پروژې تر لاس لاندې لري او هڅه کوي ټول ښار ته اوبه ورسوي.
چاغمر اقدامات چې ټاکل په هغه ول سر کې تقریبا 4000 فامیلو ته موږ اوبه رسولي. نو اوس چې وچکالی ده، خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي. موږ خپل هغه هڅې چټک کړي دي د ډیرو موساتو ډونرانو او حتی د خپل وزارت مرکز سره مو اړیکې په جاړه نیولې دي. نو تر اوسه تقریبا عادي 2000 شاوخوا نور کورونه وزر سوي دي او لا هم ډیر پروژې موږ په پلان کې ورته لرو تر څو دي د بحراني حالت څخه راوباسو او د ښار په ډیرو برخو کې دغه د چلو بو سیستم فعال کړو.
د اوبو رسول ریاست دغه چارواکي د اوبو د نرخونو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې 6000 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه رسولې او لا هم یو شمېر نیمګړې پروژې تر لاس لاندې لري تر څو نورو کورنیو ته هم اوبه ورسوي. په کندهار کې د چشاک د پاکو اوبو ستونزې نه یوازې د خلکو ورځنی ژوند ستونزمن کړی، بلکې د صحت او روغتیا په برخه کې هم جدي ننګونې رامنځته کړي دي. خلک وایي د ناپاکو اوبو د استعمال له امله د مختلفو ناروغیو سره مخ دي. یو شمیر کورنۍ دا هم وایي چې دوی اړ دي خپل ماشومان د ښوونځي پر ځای د اوبو د راوړلو لپاره واستوي، چې دا وضعیت د دوی تعلیمي پرمختګ ته هم زیان رسوي.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه هم دومره وو. کغواړي همدا راپورونه په لیکلي بڼه ولولئ نو زمونږ ویب پاڼه azadiradio.com ته سر ورکړه کړئ. او وړاندې په خبرونه کې 15 دقیقې بحث درته لرو، خو تر هغه مخکې به لنډ خبرونه درته وړاندې کړم. په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ماشومان او ته د ګوزان یا پولیو ناروغي ضد واکسین ورکولو کمپاین دوام لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د روان میلادي کال لپاره رئیس په دې هیواد کې د پولیو د یو لس مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د پولیو 92 مثبتې پیښې په تیرو 2 اونیو کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې ثبت شوې دي. د دې سازمان په وینا تیر 2023 کال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په تورخم کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ یو ځل بیا نښته شوې وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پرون پاکستانی پوځیانو د ملکی خلکو پر کورونو ډزې وکړې، چې په نتیجه کې یو ښځه او دوه ماشومان ووژل شو. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانې پرون ناوخته په خپل اکاونټ کې لیکلي چې پرون ماسپښین پاکستانی پوځیانو د ګورګي په سیمه کې د افغانستان پر لور ډزې وکړې، چې د دوی ځواکونو له دفاعي ځواب سره مخ شو. قانې ټینګار وکړ چې د دوی ځواکونه به پر هر ډول شرایطو کې له خپلې خاورې دفاع کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کاریان ډیګر وایي د افغانستان لپاره د نړیوال بانک له نوي رئیس افارس حداد سیرو سره یې د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا په لارو چارو خبرې کړې دي. نوموړي پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې دغه کتنه راغنده یاده کړې او ویلي دي چې دا د ښځو پر مالکیت او د ښځو په مشرۍ سوداګري باندې د ځواکمن تمرکز او ټینګار استاینه کوي. اغلی ډیګر وایي د افغانستان اقتصاد د ټولو خلکو هڅو ته اړتیا لري. پاکستانی لوري د تورخم د دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. په تورخم کې د پاکستان د یالتی تحقیقاتي ادارې مرستیال یاسر خان مشال رادیو ته ویلي چې دوی ته نن سهار د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو امر وشو، چې پر اساس یې دوی خپل دفترونه خلاص کړل او پر دروازه یې د مسافرو تګ راتګ ته اجازه ورکړه. په تورخم کې یو امنیتي چارواکي د خپل نوم د نخ پرولو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې تیر شپه شاوخوا یو بجه د پاکستان او افغان طالبانو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د خبرو په پایله کې دا پریکړه وشوه. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي، د سنگلوري بلګرود د سیمې یو ولسوالۍ نږدې په بشپړه توګه له اوسیدونکو خالی شوې ده. د سیمې والي ویچسلا ګلادګوف نن سه شنبه سهار وختي پر ټلګرام چینل په یو بیان کې لیکلي چې له 11 زیاتو کسانو چې دا د کراسنو یاروش د ولسوالۍ نږدې ټول نفوس دی سیمه یې تخلیه کړې ده.
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
په 15 دقیقې بحث کې نن په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د دینی مدرسو د جوړولو پر موضوع خبرې کوو، چې طالبان یې یو لاسته راوړنه ګڼي، خو ځینو کتونکو اندېښنه ښولې چې شایي په دغو مدرسو کې د افراطیت د ترویج لپاره کار واخیستل سي. السلام علیکم. په افغانستان کې د دینی مدرسو د شمیر د زیاتولو د هڅو په دوام د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر تیر کال په هر ولسوالۍ کې د لږ تر لږه لسو لویو دینی مدرسو د جوړولو سپارښتنه کړې وه. کله چې طالبانو درې کاله مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د دینی مدرسو د جوړولو لړۍ ګړندۍ کړه. د مدرسو په جوړولو کې نه د بودیجې د کموالي پلمه مطرح کیږي نه د نورو ستونزو. ځینې کسان د پاکستان د قبایلي سیمو مثال ورکوي چې هلته هم د دینی مدرسو شمیر زیات دی او هلته افراطیات هم زیات خپور شوی دی. ځینې کتونکي د طالبانو او د هغوی د افراطي نظریاتو د بیا ظهور سرچینه همدغه ځای ګڼي. آیا په معاصره نړۍ کې یو هیواد یوازې دینی مدرسو ته اړتیا لري؟ په افغانستان کې ولې د نورو تخصصي ښوونیزو مرکزونو خواته پام کم دی؟ ولې نجونې او ښځې له تعلیم او تحصیل راګرځول سوي دي؟ په اصل کې چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم دروازې بندې دي او دوی د پوهنتون له زده کړو هم نه کړي، خو په دغه هیواد کې د دینی مدرسو د جوړولو لړۍ په شدت روانه ده. د طالبانو د پوهنې وزارت د تیر کال رسمي شمیرې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې د دینی زده کړو څه باندې 15,000 مرکزونه فعال دي چې 12,000 نارسمي مدرسې او 415 غیر رسمي دارالحفاظونه دي. خو په پاکستان کې د شمیرو له مخې شاوخوا 15,000 مدرسې فعال دي. ګومان کېږي چې د ناراجستر سو مدرسو شمیر شایي تر دې زیات وي. په تېر جمهوري نظام کې هم په افغانستان کې د دینی مدرسو د جوړولو لړۍ روانه وه، خو هغه وخت هڅه دا کېدله چې نصاب یې د حکومت لخوا تصویب سي او اصلاحات پکې راوستل سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتونبایوه امنیت شورا ته په خبرو کې ویلي وو داسې راپورونه وررسېدلي چې شایي د طالبانو حکومت په مدرسو کې د هر عمر نجونو ته هم د زده کړو امکان ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربر په 13 دسمبر میاشت کې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې په بشپړ ډول د منلو نه ده چې مدرسې د ښوونځیو بدیل سي، که د هلکانو لپاره وي یا د نجونو لپاره. په دې بحث کې پر همدې مسأله خبرې کوو. د بحث میلمانه دي ډاکټر عبدالحلیم فاروق چې په سعودي عربستان کې د امام محمد بن سعود اسلامي پانتون پخوانی استاد دی، صلاح الدین سعیدی چې په حقوقي او اسلامي چارو کې لوړې زده کړې کړې دي او د چارو شنونکی ظاهر اکبری. فاروق صاحب، تاسو ترازو سمه ده چې افغانستان یو مذهبي ټولنه ده، آیا دغه ټولنه هم دومره شمیر مدرسو ته ستاسو په نظر اړتیا لري؟
دې کې شک نشته دی چې په معاصر دور کې د ژوند په ټولو اړخونو کې علمي معیارونو ته پام لرل دا یو ضروري خبره ده. چون موږ یو اسلامي ټولنه یو، موږ په ژوند کې هم اسلامي علومو ته ضرورت لرو. ولې یوازې نه دا چې اسلامي علومو ته دومره ترجیح ورکړو چې د ژوند نورې برخې دې فلج کړو. زه فکر کوم د زموږ نصاب تعلیمي چې کوم په افغانستان کې په تیر جمهوریت کې یاد اغنه په مخکې دورو کې هغه هم اسلامي نصاب و، ځکه چې په لیسو او په متوسطو کې او ان تر د پوهنتونونو اسلامي تعلیمات په خپله کامله برخه باندې هغه تدریسېدل. فقه، عقیده، تفسیر، احادیث یا د دې په ورته نور مضامین لوستل کېدل. نو که زه ویمه د افغانستان تعلیمي نصاب هم د دینی علومو د لحاظ او هم د طبيعي علومو لحاظ تقریبا په متوازن شکل باندې پرمختګ کاوه. ولې د کابل د سقوط نو وروسته یو لړ تغیرات رامنځته شول، او هغه سرکرده تغیرات دا و چې په خوانی نظام باندې عمل یا ودرول شو یا په ځنی برخو کې معطل کړ شو، او دینی مدارسو ایجادول په داسې شکل باندې رامنځته کړی شو چې د ټولنې د ژوند برخې نورې برخې پلچ کولی شي. نو په اسلامي ټولنه کې باید توازن وساتلی شي. په دغه شکل چې په طالبانو حکومت رامنځته کړی دی او د اسلامي مدارسو ته پرمختیا او یا پراختیا ډېره کړې ده، نو زه فکر کوم په راتلونکي کې به ډېر بد اثر ولري. مننه.
ډېره مننه ښاغلی صلاح الدین سعیدی. تاسو ته هم شرغلاست وایو. په افغانستان کې خلک له دینی زده کړو سره لکه څنګه چې یادونه وسوه حساسیت خلک نه لري، خو کله چې د مدرسو تر شا پټو سیاسي اهدافو ته پام وکړي یو څه حساسیت ښیي. ستاسو په نظر دا پټ سیاسي اهداف څه کېدای شي؟
مطمئنا د افغانستان خلک 99.9% مسلمان دي. د مدرسې سره مشکل نشته، د اسلامي زده کړو سره مشکل نشته. خبره په فهم د منابعو د اسلام له چې قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. متاسفانه په دغه برخه کې تر ډیره کچې د اسلام د دین نه د ترقی د پوهې او د علم په مقابل کې سوء استفاده شوې ده. زبا دغه متفاوته پوها کې مشکل نه وینم. هر څوک کولای شي خپل مفتي ولري، خپل فتوا ولري، او دغه فتوا د پاره د تحقق د پاره په مشروع ډول باندې کار وکړي. مشکل هغه زمان راګرځېره کیږي راپورته کیږي چې د ټوپک په ضد په غیر مشروع وسایلو او د سر نیزې په ضد باندې په ملت باندې هغه افکار تحمیلیږي چې هغه خپل برداشت دی او هغه برداشت حتمی نه دی چې وارد برداشت نشي. دا هغه مسئله ده چې موږ یې باید نړۍ ته خپلو میندو ته او طالبانو ته دا هم جوته کړو چې ګوره هغه برداشت چې تاسو د دین نه په دغه یا هغه مورد کې لري د هغې صحت او سقم کې خبره نشته. د هغه جدا بحث دی اما د هغه تحمیل په باقی ټولنه باندې د ملت نور د مکتب او د تحصیل لمنه کول دا هغه شیان دي چې ملت ته آزار ورکوي او هغه منفي جوانب دي چې متاسفانه د اسلام تر نامه لاندې په ټولنه باندې.
مننه ظاهر اکبری. تاسو ترازو یو ځوان یا تنکی زلمی چې له مدرسې فارغیږي یا له یو شوونځي د دوی په تفکر او سوچ کې ستاسو په نظر څه توپیرونه وي؟
اصلا د دمارې پاره باندې کله چې په یو نصاب جوړیږي هغه د ملکونو د ارزې او تقاضا او د ضرورتونو په اساس باندې چې ټولنه څه ته ضرورت لري په هغه باندې ډېر زیات فوکس کوي او د ملک ملي منافع څه دي. طالبان چې چون د داسې منظم نظام چلون کې نه دي او د دې هغه پروژو تکمیلون کې دي نو د غوړ د دې خپل هر یو محلي کمانډان او ټول کې د دې د کمانډانان د خپل واک د قوت لپاره د دې د مدرسې جوړوي. په دې مدرسو کې دی یا هم د دې په کوم فکر باندې خلک روزي دي هغه په دې زور او د خرافاتو نصاب چې کله په دیوبند جوړېدل او د دیوبند جوړښت نه ورسته د هغه په زیرو کتابونو باندې خلک روزي. زه باور لرم هغه کتابونه چې تاسو د دغه ځنو علماو دغه خرافاتي وینا په وایراګان ویني او بیا دلته د افغانانو د نړۍ د مسلمانانو د حقیقي علماو لکه د کسب علي مولد نو ملګرو چې بیا احساسات ورته پورته کیږي چې وایي چې دا خو په دین کې څه نشته دي. امدا څه په اصل په غزیرو کتابونو کې دي په مغزیرو کتابونو باندې روزي چې نیمه په خرافاتو اکثرې په جنگي روحیه باندې دي. ځکه دې دغه مدرسو ته مخه کړې ده چې د یغه خپل هر کمانډان محلي کمانډان او د هر زورواکۍ دی د خپل واک د قدرت په ساتلو لپاره خپل فوج او د خپل ډلې راټولو په اساس په دې دغه مدرسې تکاش ورکړې ده. د ماشومانو ذهنیت خو واضح معلومه ده چې ته یو ماشوم په مغه ورکټوب کې د ټوک پراټولولو باندې د ذهنیت یا د پاغه اساس باندې چې یو بل چاته احتیاج وي او په مدرسو کې په هغه ظالمانه شکل باندې د دې روزنه چې په دې باندې په کوم استبداد چې چې هر ورځ دی باید شکنجه شي هر ورځ دی باید ورټل شي هر ورځ دی باید د بیلو بیلو ازموینو لاندې راشي او بیا غوته زیاته فزیکی شکنجه ورشي نو د هغه انسان یا هغه ماشوم چې کله ټولنې کارځ کیږي هغه به د ټولنې سره په کوم مقدار باندې ټولنې هغه برخه چې دی غوندي زده کړې نه وکړي او غوته په کوم سترګو باندې ګورو. نن چې دغه کوم طالبان په افغانستان کې په چک پاینټونو کې په ټولنه کې دي عامو خلکو سره کوم برخورد کوي دا د مغه مدرسو د محیط روزنه ده چې موږ یې پاره کوینو پامل کوینو. نو انسانان واقعا د روحي په روحي روانه باندې روزي او دا روحي روانيان ټولین توان کوي چې عملاً اوس موږ په ولایاتو او په خرونو کې ګورو چې د هغو طالبانو برخورد عام افغانان سره آیا نارمل دی که نه دی. نن چې یو انسان دی په ګیره باندې وهي موسیقی باندې شکنجه کوي یو خزه ته چې هر خزه چې کوره وځي او غوته دی بد اخلاق په سترګه ګوري دا د مدرسو محصول دی چې موږ باندې کوو. هیڅ څوک په افغانستان کې د دیني زده کړو مخالف نه دی. د وخته د موږ دوه قدرمنو مشانو د ته اشاره وکړه په افغانستان کې اکثریت قاطع اکثریت خلک مسلمانان دي او هیڅ څوک د دین او د دیني عالم سره مشکل نه لري. خلک چې ستونزه پیدا کوي هغه د دغه ماحول او د دغه تعداد باندې روزنه باندې یا د یو سکتور ته هغه هم په دغه خرافاتي شکل باندې روزنه ته د خلکو ستونزه ده ورسره او موږ په ډېره واضح درته وایو چې دا څه روان دي. دا تنها نه د افغانستان په ضرر چې دغه سیمه په ضرر باندې پیدا تمامیږي. په دې انداز شکل باندې، په دې تعداد باندې، په دې فکر باندې دومره خلکو روزنه، دا په واقعیت کې د دې سیمه لپاره یو غټ تهدید باندې بدلېدلی شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. عبدالحلیم فاروق تاسو په سعودي عربستان کې تدریس هم کړی دی، په سعودي عربستان کې د مدرسو نصاب څنګه تدریسیږي، کوم مضامین پکې شامل دي او حکومت څومره کنټرول ورباندې لري؟
هر هغه تدریسي نصاب چې په یو وطن کې خپل نسلونو ته لوستل کیږي هغه کې درې اهداف، لوړ اهداف په مخ باندې دي چې هغه په شاګرد پسې تړاو لري. یو وجداني، مهاري، سلوکي، یعنی د دې انسان په دې وجود او وجدان او په داخل نفس کې کوم تغییر دا منهج او دغه مضمون راوستلی شي، د ته څه مهارتونه ور په برخه کولی شي، د ده په کړنو او په ویناګانو کې څه قسم تاثیر او بدلون راوستلی شي. نو د سعودي عربستان منهج زه به دا ویم چې په اسلامي نړۍ کې د سعودي عربستان او د افغانستان تعلیمي نصاب چې کوم دا بنظیره دی. یعنی په اول سر کې د سعودي عربستان تعلیمي نصاب په دویمه درجه کې زموږ د افغانستان او هغه شامل دی په هم په طبيعي علوم باندې د ابتدایي نه تر د متوسطي او د ثانوي او بیا د پونتون د مرحلې پورې، همدارنګه په دینی علوم باندې مشتمل، لکه څنګه چې زموږ په افغانستان کې وي. خو ولې البته هغه اسلوب او طریقه او هغه وسایل د تعلیم او دغه اهداف ټول په نظر کې نیول کیږي او دغه په تناظر کې شاګردانو ته دغه درسونه ورکول کیږي تر څو په ټولنه کې یو خو وګړی ثابت شي او د خپل ولس او د وطن لپاره خو وګړی ثابت شي او امې د خپل ټولنې او د وطن لپاره پراتونکو کې یو څه خدمتونه او ابتکارات وړاندې کی. نو د تعلیم ټول اهداف په دې باندې راچرخیږي او هغه مستوا به زویمه چې راکچه د تعلیمي بدوم رډېره خنوي، ولې هغه طریقه کار د تعلیمي مرحلو چې دغه ډېر ښه په خان د ځبانې او د معاصر تعلیم د هغه طریقه کار سره موافقت لري.
ډېره مننه ښاغلی صلاح الدین سیدی. تاسو هم په حقوقو کې او هم په اسلامي مسایلو کې لوړې زده کړې کړې دي، آیا نن سبا فکر کوئ چې په افغانستان کې د دینی مدرسو د نصاب د څار لپاره څه میکانیزم شته؟ بل دا چې آیا دغه مدرسې د معتبرو اسلامي پوهنتونونو سپارښتنې ستاسو په نظر مني؟
واقعیت خبرې دا دی چې د یو نظام د تصامیمو لپاره اول مشروعیت پکار دی. هغه نظام چې د مشروعیت مسئله لا تر اوسه پورې حل نه ده او په هغه کې تصامیم د اجرائیه قواو په اصطلاح مسؤلین لکه وزیر معارف یا شیا نور اشیف، هغه موارد کې تصامیم نشي چې هغه باید په نورو مراجعو کې د قانون گزاری په مراجعو کې ورته استقامت ورکړ شي او دلته مجریه قوا ځان قانون گزاره ګڼي. دا هغه مبدئي خطاګانې دي چې په اوسني نظام کې په افغانستان کې شته. عمله چې دوستان وویل په دې کې شک او تردید نشته چې د ځلی چې دلته او هلته د بې احتیاطۍ له کبله د دغه بحثونو استقامت د مدرسې د دین او د اسلامي پوهې په ضد باندې تبارز ورکول کیږي لستره داسې نه ده. زمنګ هدف دا دی چې د ټولنې اولاد د هغه اهداف په چوکاټ کې تربیت شي چې هغه د اسلام د دین سره برابر، د ټولنې د ضرورتو سره برابر او په دې استقامت باندې هغه مشروع وسایل وکړول شي چې د هغه په نتیجه کې ملت تصمیم ونیسي. متاسفانه په دې برخو کې د طالبانو حاکمیت پاتې راغلی دی او تاسف وړ خدا ده چې ډېر ځلی دا مسؤولین له سره په عمق د دې خبرو په معنا د دې خبرو له سره وارد هم لري، حتی چې کوي الحق لمن غلبه ځان حاکم مطلق او حاکم کل ګوري، ځان ګڼي چې دا رښتینی نه دی، دا درست دی، دا پر ځای دی.
مننه اکبری صاحب. تاسو تر اوسه په دینی مدارسو کې یوازې دینی تعلیمات کیږي که فکر کوئ د سیاسي او افراطي سوچ د خپراوي لپاره هم دغه پروګرامونه عملي کیږي او کاملي کیږي، څوک دغه پروګرامونه دغه مدرسو ته برابروي؟
اصلا دا دی چې موږ کله چې بس په دینی مدرسو په نصاب او د دې په افغانستان او په یا په دې سیمه کې په تاریخچه باندې کوم ځل خلک دا برداشت کوي چې موږ خدای نه خواسته خدای نه خواسته موږ د دینی زده کړو او د دینی علماو مخالف یو. داسې نه ده. کله چې موږ د یو دین سره ټوله متیروو نو په هغو باندې تر ټولو زیات بیا رحم هم باید ولرو، په هغو باندې تر ټولو باندې زړه بد شي. موږ بعض دلته دا دی چې دغه نصاب په کوم وخت کې دغه سلسله چې اوس په دې سیمه کې د حقانیې یا په ټوله کې د دیوبند را روانه ده، دا په کوم وخت کې څه وخت د چا تر حاکمیت لاندې او په کوم وخت کې هغو خلکو دغو خلکو دو دینی بهیر ته مخه کړله او ولې جوړه شوله او دا بیا ولې په مختلفو ورژنونو باندې تقسیم شوله. مثلا په هند کې دې نصاب او دې تولیدات یو شان ته دي چې هغه هلته کله دغه ملان راپاریخ شي، حتی د هندوانو او د دو سره د ګډ ژوند فیصلې او فتواوې هم ورکوي. پاکستان کې بیا یو جمهوریت چې هغه هم قانوني تاسو ته معلوم دی چې د کوم ځای نه میراث راپاتې دی تو اوس همغه چلیږي، هغه د ملک دپاره غنیمت او مشروعي بولي. په افغانستان کې حتی بیا د افغانستان هغه سرې کرښې لکه بیرغ او ملي زعیم او هغو ته هم د حرام او د کفر په سترګه کتل کېږي. په دې غره کم ته استخباراتي چوکات کې خلق ستونزه ورسره لري. خراب شو دی تاسو پوښتنه ته چې په دې مدرسونو کې څه تدریس کېږي؟ په دې مدرسې کې اول خو هماغه د دیوبند د نصاب چې زیرو کتابو باندې مشهوره دي هماغه زیر کتابونه دي. موږ ورسره په خوا کې لږ څه وایو چې موږ کمپیوټر خو دی وایو چې انګلیسي او دا ورسره تدریس کوو. خدا هم بل باس دی چې په دې باندې سړی باید باس وکړي چې دی څنګه د افغانستان خلک یا د افغانستان معرف تر پښو لاندې ورځوي او اوس په دې غاړه باندې ټول مدرسو ته ورکش کوي. په ضمن کې د هماغه څو برخې دي چې دی تدریس او تل ډېر فوکس کوي. یو هماغه افراطي ذهنیت دی چې دا واقعا د تر ټولو زیات خطرناک دی د اسلام مبارک دین لپاره دی. دوهم برخه دی هماغه د انسان په روحي تکلیف باندې اخته کول او په هماغه په ډېر حقیر شکل باندې دی روزانه مسله ده چې دا هم ټولې په ډېر زیاتو مشکلات جوړوي. په دې باندې کولای شو چې موږ بیا روان شناسو د سره بحث ولرو، هغه پوه شي چې یو شاګرد په دغه رقم ته چې د ده ذهنیت دا وي چې زه باید ټوک راټول کړم او د سهار کله چې زه درس وایم د ملا چپېړې او لغتې او شکنجه په نظر کې مولي بیا هغه وخورم، هغه چې کله دی ټولنې ته من حیث یو څوک چې هغه باید خدمت وکړي، تدریس وکړي یا ټولنې ته خدمت وکړي په کوم روحیه باندې وي، هغه یې تاسو اوس هم عملا محصول ګوري. خود یې شکل د دې مدرسو خپله دا دې ته اړ کوي چې یو څوک باید افراطي او ټولنې ته مریض تقاضا عرضه شي او موږ په ټولنه کې اوس حالا نور وضعیت وینو. بل بحث دلته دا دی چې څومره د مدرسې کش کړی دی. موږ تر پروسه تر اکتوبر کال پورې رسمي اهمار دا و چې 1000 مدرسې موږ درلودلې، چې په دې کې 14000 رسمي لیلیه او د حکومت نه فنډ کېږي او 15000 کلیوالې دي. دا د پرسګنه شمېره دا مار دی چې رسمي اهمار ما نه غوښتل ته وځي ځنه مار د چالو وای ما هغه مار دی چې رسنۍ ته پلاس ورغلي او په دې نه نظر وکړي چې دې دا په اساس راپور په اساس باندې هر میاشت په سلګونه مدرسې نور هم جوړیږي. موږ اټکل کولای شو چې تاکر موږ تر 2000 زیات مدرسې لرو او اکثره یې د حکومت د خانفند د طالبانو د نظام د خانفند کېږي او په زمین کې د معارف ته ورځي. کله چې په معارف کې کوم بستون اعلانېږي یا هغه معلمین چې تقاعد کېږي او یا چې په دغې درې کلنه بهیر کې دی اکثره خلک خارج ته اړ شول چې ماجر شي او ماجر کېږي، د هغې په ځای باندې بغیر د دیني مدرسې د ملا مام نه بل څوک نه دی نیول شوي. دې معارف ټول ټول ملان کړه د معرف هغه مسلکی استادان او هغه استادان چې د په کلونو کلونو باندې د افغانستان لپاره خدمت کړی وو. یو منظم نظام د اساس د افغانستان بچان روزل اکثره تشکیلات چې خالصتي په ځای باندې ملان وکیږي او ملا په مدرسه کې اخته دی. نو دا د افغانستان د معرف لپاره یو ډېر خطرناک مسله ده. موږ هیڅوک د دین مخالف نه دي، هیڅوک د دیني زده کړو مخالف نه دي. څنګه کولی شي چې د همدغه دیني زده کړې د یو منظم نصاب تر چوکاټ موارد تر چوکاټ لاندې د یو منظم نصاب په اساس باندې دی کولی شي چې د نورو زده کړو سره سم د دیني زده کړو مدرسې مکتبونه هم ولرو. موږ په افغانستان کې د تخنیکي زده کړو ډېرې لیسې ښوونځي درلودل. کولی شو چې موږ همدغه په هر ولسوالۍ کې یو دوه دانې دیني مدرسې هم رسمي چوکاټ کې ولرو او نصاب هم داسې نصاب چې د افغانستان او د افغانستان په ګټه باندې وخوري، د افغانان په ګټه باندې وخوري. داسې نصاب نه چې همدغه نصاب بیرته د افغانستان د نظامونو د زوال، د نظامونو د ختمولو، د افغانانو د بربادت کولو، د افغانانو د وژلو په هغه باندې استعمال نه شي. او د موږ چې تاریخ په اوږدو کې ګورو دا رقم ته تولیدات او دا رقم ته د دیني علماو او ځینو شخصیتونو کورنۍ د افغانستان د زوال باید شوي دي. موږ نه شي هیرولای د پیرانو او د هغو دیني ځینو چې په ډیورن لاین اخوا ته دي د هغو رول د افغانستان په نظامونو په ړنګولو کې او د هغو کورنۍ د هغو استخباراتو د منطقې د اساس باندې چې دیوبند سره یو جوړه دی را در په دې ټول په دې په دې سیمه کې غاټ شولې هغه د موږ د غورو نشو هیرولای. دا مدرسو مثلا د افغانانو لپاره ډیر نن کومه خبره ده باید پر څو چوکاټ کې د نور معرف د نظریت کول په هغه کې خلک باید تر استقبال وکړي. مګر دا سینه چې معرف په ورځ ورځ په ټپه دروي معرف فلسفي معرف د دې لپاره چې حتی خلک زه ورته سمکړي مارک تومره سختوي چې د خلک اولادونه ورځي الته باید شکنجه شي. خلک باید مخې کې د امتام او مدرسې ته د افغانستان په ضرورت بولو.
مننه. وخت کم دی، په دې خاطر غواړم چې له فاروق صاحب څخه واورو. فاروق صاحب، په تیر جمهوری نظام کې هم په افغانستان کې دینی مدرسې وې. ستاسو معلومات څه وایي چې هغه وخت کوم نصاب تدریس کېدی؟ بل دا چې دغو مدرسو عصري علومو ته څومره پام کاوه؟ هغه علوم چې ځینې کسان یې اوس مباح ګڼي، څوک یې حرام او څوک فرض؟
مننه. په تیر جمهوری نظام کې هم مدرسو وجود لرولې د نورو علومو سره په انډول باندې وي او یو څنګه څنګه علمي معیارونه او عالمي معیارونه په نظر کې نیول کېده. د دینی مضامینو سره سره غلطه نور عصري مضامین یا طبيعي علوم او ځینې مضامین او بالخصوص کمپیوټر ساينس یا کمپیوټر لستل کېده او دا د یو شاګرد خرو زلو خو وسیله او سبب زبا کستاسی اجازه وی د تبراشم نه دا کی وازی په نابرابر توګه باندې په افغانستان کې د غدینی مدرسې جادول پلان محاله او غد محاله کې افغانستان ته پټوله کې ولست په ضرر تمامېږي. البته فائدې هم شته خو مونږ په هغه جانب باندې دغه کوم چې هغه کوم مشکل را ونړی، بلکې د دې کې چې هغه کوم نصاب تعلیمي د استراتیجی هغه ډیر سلبیات لري د من حیث کم د زمانی او د پترای زمانی لکه دا وخت یو خدای چې ډیر کم اتکاله ټول تدریس او دا غینه ورسته او ته لنګي ورتړی وي ته مولا شولي نو اتکاله نه کافی کیږي چې څوک دغه دینی علومو کې مهارتونه پیدا کړي او په صحیح معنی دی پیژني. همدارنګ دغه نصابونه چې لسترکیږي په مدرسو کې یادري مبرخه او چې ډیر خو استاد یغه چې کوشش وکي یو نصاب یو کتاب نمایي ته ورسي او مقرره نصاب چې کوم یغه نمایي ته نو دا کې غړ تکړه استاد دی. د کم د حسنه یو سلبي جانب دی. په کیفیت کې ډیر زیات سلبيات وي، غداله چې د نوي معاصر وسایل د تعلیم او د تعلم په کې نه استعماليږي. همدارنګه په فلسفي شکل باندې تدریس کیږي د ماهیت او د واقعیت نه ډیر لري وي، په تعصبي شکل باندې وي. اغه چې څوک ته شاګردان ناشوي دا غوی هغه فروقی پردی یا دا غوی چې کوم توفیرونه یو بل سره موجود هغه په لحاظ کې نشته، هغه لحاظ نشته لکیږي او د اهداف او د منهج او د نصاب ترمنځ کوم تړاو نیوي.
بله مننه ډاکټر صاحب وخت چې تاسو خبري قطع کوم په دې خاطر چې د بحث وخت پای ته ورسید. له ډاکټر عبدالحلیم فاروق صلاح الدین سیدی او د چارو د شنون کې ظاهر اکبری مننه چې 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیسته. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.